سلامونه او نیکی هلی ز عبد الحی کا کړم او تاسو مشال ریډیو اوري وخت په پېښور کې د غرمې یو بجه سو د طالبان لوري د تشتول سو پاکستانی عسكر وژنه د افغان حکومت لخوا د طالبانو په قطر کې د دفتر د جوړولو خرکلای او په پاکستان کې د نوو صوبو د جوړولو د بحث پاړه رپورټونه درواني غړي مهم رپورټونه دي نړیوالو او د پاکستان ورسپانو ته کتنه کو په 19 پروګرام په لوشه د خبرونه پای تر سو خو پایل له خبرونو کو ويونکي مجید بابر
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی پاکستانی طالبانو داوا کړی دا چې 13 میاشت تشتول شي د اف سی 15 له سهلکاري وجلې دي د بلوچستان په جوب کې امنیتي ځواکونو 15 وسلوال وجلې دي د پاکستان د خارجه چارو وزیر احسان ربانی کروای چې د ناتو د حمله ورستو بیا خپل خارجه پالیسی جوړوي اوس د مشال خبرونو تفصیل پاکستانی طالبانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د اف سی هغه 15 سرتیری چې د تیر کال د دسمبر په 22 نیټه د ټانک په ملازو سیمه کې د اف سی د کلانا تختولی وو وجلې دي د پاکستانی طالبانو ویاند احسان الله احسان په سیمه کې د مشال خبريال ته د ټلیفون د لارې زیاته کړه چې دغه وجل شو سرتیرو مړی د شمالي وزیرستان سره نږدې په سپینټل سیمه کې غورځولې دي د دې پیښې په اړه یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته وویل
دا خو سر بس وجه دا د ټاک د ملازه پوس نه وړي کړي کړي وي بیا پته نشته چې کیم دي تو دره ساوري وي خو وی چې بیا ترېلې دي دا سپینټل نه مخ څخه بل خل میا ما ورته وایي پاشه ترېلې دي و چې پی اس را مې دا بتا دو چې هر وخلي زو دي تا ټول څاونه شیم
امنیتی چارواکي دا هم وایي چې دغه مړو د سیمینا د اوچتول لپاره غهړي لیګلې دي د بلوچستان د جوب په مرغه کېبزه سیمه کې 15 وسلوال وجل شوې دي په کوټه کې د ملیشا ځواکونو لخوا په خبري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی 13 ورځ په مرغه کېبزه سیمه کې وسلوالو په ملیشا ځواکونو هغه محل ډزې وکړې چې دوی د مشکوک کسانو په لټه کې وو خبر پاڼه دا ته وی په ځوابي ډدو کې 15 وسلوال وجل شوی او دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری ټپيان شوی دي امنیتي چارواکو په سیمه کې د مشال خبريال ته ویل دي چې دردا محل د دغه وجل شو په جنګلي نه ده شوی د پاکستان د خارجه چارو وزیر احسان ربانی کروای چې د ناتو د حمله ورستو پاکستان بیا د سر خپل خارجه پالیسی جوړوي قومي سملای کې په خپل تحریری بیان کې د احسان ربانی کرویناوه چې د ناتو د حمله ورستو د پاکستان سلامتی په خطر کې راغلی ده او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خارجه پالیسی د جایزې هدایت وکړو چې ورستو د سفیرانو کانفرنس راوبللې شو نو موړ ویل چې د سفیرانو کانفرنس کې مرتب کړی شوی سفارشات به پارلیمان ته وړاندې کولې شي او خارجه پالیسی به بیا د سره جوړولای شي د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو د خبري تایید کړی دی د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرونو ویل دغه هیواد د سولې د خبرو په مقصد په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو ملاتړ کوي د ولسمشر د دفتر نه خبره شوې دغه اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو چې په نتیجه کې به په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستل شي ملاتړ کوي د افغان حکومت لخوا دا خبره یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د میرمن ویکتوریا نیولند ویلی وو چې امریکا به د هغو ټولو خبرو اترو ملاتړ کوي چې لمخې په افغانستان کې لس کلنې جګړه ختمی دي شي میرمن نیولند دا خبره هغه وخت کړې وه کله چې د نه پورس افغان طالبانو د یو بیانې لمخه منلې وو چې دوی په عربي هیواد قطر کې د یو سیاسي دفتر د پرانستو پاړه ابتدایي تړون ته رسیدلې دي او د سره سره په ګوانتنامو زندان کې قید د خپل بندیانو د خوشی کولو غوښتنه هم کړې وه د برتانی سفارت تایید کړ چې دغه هیواد دوه وګړي په کابل کې نیول شوې دي د سفارت یو چارواکي چې نه غوښتل خپل نوم واخلي د مشالې ډیو افغان څنګه ته وویل چې په دې اړه د افغان چارواکو سره په اړیکه کې دي یو افغان امنیتي چارواکي وویل دغه برتانویان چې یو افغان هم ورسره دي د نه پورس د ډیر شټو پکو د غیر قانوني انتقال په تور ونیول شول د کابل د پولیسو د یو سلو یو زون ویان حشمت الله ستانګزی وای د سرګندنه ده چې نیول شو کسانو دغه وسله چرته او د سم مقصد لپاره وړله په فلپاین کې چارواکي وایي چې دغه هیواد د مندنا او جزیرې په پنتوکان سیمه کې د سمکه د خویدو لامل 15 کسان مړه او سل نور بے درکه شوې دي چارواکي وایي چې دغه هیواد د پوز یو یونټ په بیلچو او کودالو د خخوشو کورونو مړي راوباسي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لنجو پیپرون وای چې د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران په برسل کې د روانې میاشتې په پای کې په خپل غونډه کې د ایران نه د تیلو د برامداتو د بندولو فیصله وکړي. فرانس خبري ایجنسی وایي د یورپی یونین هیوادونو تیر کال د خپل استعمال په سلو کې 15% تیل د ایران نه برامد کړي دي. ایران د روس، ناروې، لیبیا او سعودي عربستان نه وروسته یورپی هیوادونو ته د تیلو 15 لوی خرڅونکي هیواد دی. امریکا پرون د ایران د تیلو د برامداتو د بندولو په اړه د یورپی هیوادونو د یو مقدماتي موافقه هرکلی وکړ او دې ته یو ښه خبر ویلو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نیولین خبریالانو ته وویل چې واشنگتن هیله لري چې نور هیوادونه به هم داسې ګام پورته کړي. دا وایي موږ نه یوازې د یورپ په رنګ ځایونو کې له خپلو نږدې ملګرو او اتحادیانو د داسې ګامونو تمه لرو، بلکې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه یې ځکه لرو چې موږ په دې باور یو چې دغه ګامونه په ایران باندې د اقتصادي فشارونو د زیاتولو سره سم اخیستل کیږي، او موږ فکر کوو چې د تیلو د سکتر د لارې کولی شو ایران متوجه کړو. دغه بندیزونه د ایران د ایټمي پروګرام له وجې په دغه هیواد لګول کیږي. د راپورونو تر مخې بیلاروس به په روانه هفته کې د انټرنیټ په استعمال سختې پابندۍ لګوي. د بیلاروس حکومتي خبري ایجنسی وایي کچرې د انټرنیټ د خدماتو وړاندې کوونکي ممنوع سایټونو ته د خلکو د ورتګ زمینې برابرې کړي نو جرمانه به پرې لګول کیږي. د حکومت د مخالفینو د خبري سایټونو نه واخلې تر پورنوګرافي سایټونو پورې ټول کېدای شي په ممنوع سایټونو کې راشي. د انټرنیټ کیفه او کمپیوټر کلبونه هم د دې پابندۍ له وجې جرمانه کېدای شي. د ګوګل په څیر سایټونه کچرې دننه په بیلاروس کې قتل کیږي نو د ولسمشر الکساندر لوکیشنکا له فرمان سره سم باید په دغه هیواد کې ثبت او رجستر شي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر زخه اوریدل په روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. طالبانو تشتول سوي 15 پاکستانی عسكر وژل دي. اخیر دا ډول د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي؟ یو کارپوهای
دې خلاف چې مضبوطه کاروایی وکړي شي ډېر هدف پورې دي کمزوري کړي دي او د دې نه پس چې کوم پات هغې خلاف هم شوشي نو دې به ختم کړي.
افغان حکومت په قطر کې د سیاسي دفتر د جوړولو په اړه د طالبانو د فیصلې هرکلی کړی. د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند عوامي نېشنل ګوند وایي د سولې هر هغه ګام ستایي چې د افغانانو په خوښه وي.
موږ د هر هغې خبرې حمایت کوو چې افغانستان کې په امن راځي او د افغانانو په خوښه کې.
په پاکستان کې د خونړیو سیلابونو څخه د پاسه یو نیم کال کېږي خو اوس هم ځینې خلک په سرپناه پسې ګرځي.
دا خختی که تینی دا ما پا قرض روڑی اس را بانده تقریبا دری سلول لکر روپی قرض داره نو زن لوله پیدا کو که دا جون کو.
پا پاکی اونیس پروگرام پلوشا و ریدل مهروی. وسم د خبرونی د پایل ریپورت. امنیتی ځواکونه وایي وسلوالو طالبانو د اف سی ځواک هغه 15 عسكر وژلي چې د 13 دسمبر د 22 مینیټې په شپه له ټانک څخه تښتول شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې وژنو پړه په غاړه اخیستې ده. د نور تفصیل لپاره پام وکړئ له ډیر اسماعیل خان څخه د سیلاب مسعود رپورټ ته.
تاریخ طالبان د فرنټیر کانسټیبلری اغا 15 سرتیری وژلی دی چې کومې د تیر کال 12 میاشتې د 22 درویشتمې نیټې په منځنۍ شپه د ټانک د ملازی سیمې نه تښتولی وو. د پښتونخوا په ستر ښار پېښور کښې د فرنټیر کانسټیبلری یو ذمهوار چارواکي او په ډېره اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې یو تنها د پېښې پخلای کړی دی او د پېښې په اولې په هنګو کښې د اف سي کمانډنټ علی شیر با سود د ټلیفون پر اپته مشال ری جوتا په دا رنگ وژاغه ده.
خو سر به څه وجه ده څنګه د ملازه پوښ نه وړي کړي کړي وي بیا پته نشته چې کیم دي تو ډیر څه وړي وي خو وی چې بیا ترېلې دي دا سپینتل نه مخ څخه بل خیر میا ما ورته وایي پاشه ترېلې دي و چې تی سره مې دا بتا دو تی ورو خلی زه دې ته ټول څاونه شیم.
په بل پلو د تاریخ کې طالبان پاکستان و یون احسان الله احسان د دې سرتریو د وژلو پړه په خپل سر اخستې ده. قبائلی سیمے دے یونا سرگندا زائنا دے تاریخ وایون نن گئی ستر وقت مشال ریڈیو تا دے ٹیلی فون پلی کا وہ ویل چھ دے وجلیو سرتیرو مڑی دے قطبی وزیرستان سرا نجدے دے ورگزائے ایجنسائے دے سپین ٹل پسیماک شے غرزاولی شوی دی چھ کم دے پنزم پوریز مزیگر دے دوی ملگریو وشتلی مڑکڑی دی آغوی دا ہن زیادہ کڑا چھ دا دے سرتیرو وجل دے میش دا آغوی ملگریو بادال دائی چھ کم دے پاکستان پوجانو پا تیرو ورزو کشے دے خبر ایجنسائے لنڈی کوتل آپریشن پا دوران کشے وجلی ہو یادہ دیوی چھ دے فرنٹیر کانسٹیبلری دا سرتیری طالبانو دے ٹانگ دے ملازائی سیمے نا آغا وقت تشتاولی ہو چھ کلا دے تیر کال دولسم میاشتے دوویشتم درویشتم نیٹے پا منزینیش پا طالبانو دے دوی پا کلے برید او دے پیش پڑا دے جنڈولا دے طالبانو دے الکے کمانڈر عصمت اللہ بیٹھانی کابولا کڑے وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
لکه څنګه ستاسو اوریدل سي طالبانو د 15 پاکستانی عسکرو د وژلو پړه منلې ده او دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو راځي چې د پاکستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرې اترې کېږي که څه هم دواړه غاړې د دې خبرې تردید کوي خو ځینې سرچینې وایي چې د پردې شاته داسې خبرې روانې دي پوښتنه دا ده چې آیا دغه اوسنۍ پیښه د یعنی د دې حل څنګه کېدای شي چې په پاکستان کې که څه هم خبرې اترې روانی خو بیا هم داسې پیښې رامنځته کړي په دې اړه باندې احمد الله په اسلام آباد کې د قبایلي چارو د کارپو بریګیډیر محمود شاه سره خبرې کړي او په سر کې هم دغه پوښتنه کړي چې د دې حل اخر څه دی
دا طالبان چې کوم دي نو دا غدي مجرم خلک دي د دې څه حق نه جوړیږي دې په کوم حق معنی وایي چې موږ سره خبرې اترې وکړي سجر کړي د پاکستان دې خلاف دی را فضل ساروایا نے کہی نو دا خو مجرم خلق دی اور دی سرا دی حکومت کتا سیاسی نو 2008 کی جی کل دی پاور ترا غلی سیاسی حکومت نو دی سرا خبریں تری کلی دی اور آغا پا مرکز پسطا مالے خبریں تری دی پیپل پارٹی حکومت ذات سیکولر پارٹی وی ری کلی دی اور صوبائی لیول مانے این پی کلی دی اور تاسو ته پته ده چې هغه مذاکرات نه پس دی دا فیصله کړې ده چې دا خودی هو په مذاکراتو کې دلچسپي نه لري دوی خو خاص یو علاقې باندې قبضه کول غواړي او د هغې چې کومې خیری مالی چې کوم دي هغې لپاره کار کوي د دوی نه جهاد سره څه خاص تاش دی او دوی خو د مجرمانو یو ټوله ده
خلاف دی سره مذاکرات مو شو دا غیم سره نتایج راونه وتل بیا د دی خلاف اپریشن هم روان دی فوجي اپریشن دا غیم سره نتایج نه راوزی اخیر به دا څنګه کنټرول کېدل شي دی بیا څه سولوشن پکار دی
دی سولوشن اومده دی چې دی خلاف چې کوم دی نو مضبوطه کاروایی وکړي شي د هدا پورې دی کمزوري کړی دی او د دې نه پس چې کوم دی نو چې کوم پات دی دا غیم خلاف هم جوشي نو دی به ختم کړي
دوی خو لګیا دی بیا لکه رایه یوځای کېدو خبرې لکه څنګه چې افغانستان طالبان چې کوم دی هغې سره امریکن په قطر کې مذاکرات شروع کړل لکه هغې هم 10 کاله جنگ وکړو خو د هغې څه خاص نتایج راونه وتل پاکستان هغه هم رهیوي اپریشن هم نشي کولی د دوی خلاف نو بیا خو په هغې کې دی کور نه شو نو او چې دا طالبان رایه یوځای کېږي نو بیا خطر نه شو ملک دپاره زیاته
پاکستان او افغانستان افغانستان کې یو انتشار یا امریکی حکومت تلتا حملہ کو دا طالبان و حکومت ختم کر نو دا طالبان کو اسی داغی نہ نکل کئی اور دیوی چی حل تک طالبان و حکومت کو لیشو اور دونوں دلوے وسائل اللہ سے تراد لیشو نو دل تولی مونگا نکو دا غسی نو پا دیو زمانے اور تا چی کم خبرو کا پاکستان دیر مضبوط حکومت تے دا دی خلاف اپریشن نے کڑی ہوم دی اور اپریشن نے بکئی او دا چاند نیگی ویلی چی دا دی پاپریشن مالی پاکستان دیل شکست نشی ورکولی و پاکستان حالات تا گوری او چونکی او جمهوری ملک نو پاگه که فیصل سازی دا پارلیمنٹ پا مشوره مانی سیگی نو پاگه که چی کلا پارلیمنٹ حکومو که پا مرکن دا ویژن کی نو دیل روی اپریشنو شو دی دا غا دینا و باسلی شو وزیرستان کی دیوی چی دا چند تا نشی باسلی دا دی اور ایسی مت سو دلی بارہ کے پاکستان نال تک آپریشنوں کو ہی راغا دینا ہو باسل نو زمان بخیال اسب سکم باقی دی دا هغوی خلاف اپریشن کولی شي کله چې حکومت فیصله وکړي او دوی لږ کولی شي او دوی سره د خبرو اترو د بابا خیال اوس څوک جایز خو ماته نه ښکاري.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالاتو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیجو ده بل نه داسې ورکی شمېر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروي.
اوس هم د افغانستان په اړه یو رپورت. د افغانستان حکومت وايي په قطر کې د طالبان لپاره د سولې د خبرو اترو په لړ کې د سیاسي دفتر د جوړولو ملاتړ کوي. هم امریکا له وړاندې د طالبان سره د سولې د خبرو اترو د پیلولو هرکلی کړی وو. په دې حقله د رویټرز خبري اژانس یو رپورت جوړ کړی چې مهم ټکي تاسو ته سلطان سرور وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د چهارشنبه په ورځ وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي. د جمهوری ریاست اعلامی وویل افغانستان د امریکا د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د مذاکرې په اړه چې په نتیجه کې به یې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر جوړ شي موافق دی، ترڅو زموږ بې ګناه خلک د بهرنیانو او د هغوی د عمالو له هغو پلمو څخه نجات پیدا کړي چې دوی د افغانانو د وژلو او وینې تویولو لپاره کاروي. طالبانو د تیرې سه‌شنبه په ورځ وویل چې په قطر کې د خپلې یوې سیاسي نمائندګۍ د پرانستلو لپاره مقدماتي توافق کړی او د ګوانتنامو له زندان څخه د طالب بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه. افغان او لویدیز چارواکي په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل په افغانستان کې د روان لس کلن جنگ د سوله ایز حل د خبرو لور ته یو مهم ګام ګڼي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د سه‌شنبه ورځې په اعلامیه کې افغان دولت ته کومه څرګنده اشاره نه وشوي. جمهور رئیس حامد کرزی او امریکایي چارواکو څو ځلی ویلي دي چې د سولې هلې ځلې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. لوړ رتبه امریکایي چارواکو تیره میاشت د رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې له لسو میاشتو وروسته له طالبانو سره خبري یوې بحراني مرحلې ته رسیدلې دي او ډیر ژر به دوی پوه شي که د پرمختګ کوم امکان وي. امریکا د خپلو ډیپلوماټیکو هلو ځلو د ګړندي کولو په چوکاټ کې په دې غور کوي چې د ګوانتنامو د زندان یو شمیر مهم طالب بندیان د افغانستان محابسو ته انتقال کړي. د طالبانو د یو بین المللي دایمي ادرس ضرورت وروسته له دې رامنځته شو چې له طالبانو سره د تماس او خبرو لپاره د افغان او لویدیزو چارواکو مخکینی زیارونه ناکامه ثابت شول. حتی په ځینو مواردو کې له داسې کسانو سره هم تماس ونیول شو چې وروسته تقلبي څرګند شول، تر دې چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د داسې یو انتحاري برید کوونکي لخوا ووژل شو چې ځان یې د طالبانو د سولې استازي معرفي کړی وو. په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستو باندې افغان دولت دا اندېښنه هم یو څه کم شي چې وایي وسلوال مخالفین د پاکستان د حکومت په کنټرول کې دي.
سلطان سرور چې د رویټرز خبري اژانس رپورت چې د طالبانو او افغان حکومت او امریکا ترمنځ په خبرو اترو او په قطر کې د سیاسي دفتر په اړه جوړولو جوړ کړی، تاسو ته مهم ټکي وړاندې کول.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنو.
تاسو تر دې وړاندې واوریدل چې افغان حکومت طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر د جوړولو هرکلی کړی، خو له دې سره د پاکستان د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند عوامي نېشنل پارټي هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د خبرو اترو هرکلی کوي، البته چې دا د افغانانو په خوښوي. د دې ترڅنګ د پاکستان د دفاعي کمیټې غړي او د عوامي نېشنل ګوند صوبای مشر سېنېټر افراسیاب خټک دا هم ویلي چې د امریکا او نېټو سره د تارکاتو لپاره د اولس د خواهشاتو مطابق مسوده تیار کړي. ل افراسیاب خټک سره په پېښور کې شبیر احمد جان خبري کړي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
د عوامي نېشنل پارټي صوبایي مشر او د وفاق لخوا د ډیفنس کمیټې غړي سېنېټر افراسیاب خټک ویلي دي چې پرون د ډیفنس کمیټې غونډه کې د امریکې او ناتو سره د نوې تعلقاتو په اړه باندې یو ډرافت تیار کړی شوی دی او دا چې پاکستاني ولس په دغه ډرافت او نوې پالیسۍ باندې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه وکړي. دا ډرافت په حق باندې دوی مشال لیډي ته وویل چې دوی خو اوس لا سپخکارانه شي ویلي خو ولې ولس په ترنه مطمئن وي. دا دغه ډرافت په حق باندې دوی مشال لیډي ته وویل
پرون غونډه د ناتو یا د امریکې سره نوې تعلقاتو جوړولو شامل
پختنې په جواب کې چې آیا په قطر کې د افغان طالبان لخوا دفتر خلاصول به په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره څومره ګټور ثابت شي او دا چې دوی دې ته څرنګه ګوري نو په دې باب لبانې دوی مشال لیډو ته وویل چې دوی به د هر هغه ګام ستاینه کوي کم سره چې په افغانستان کې سوکالی او امن راشي.
موږ د هر هغه خبره حمایت کوو چې افغانستان کې په امن راضي او د افغانانو په خوښه کې دا به تی هر خبره چې د هغه خوښه مطابق او د امن پر لوري ګام دی هغه ټیک خبره.
یادونه ول دا چې سمو د وړاندې په ممن ایجنسی کې پاکستانی پوز په چک پوسټ باندې د ناتو پوځیانو لخوا برید ورستو. د پاکستان حکومت د امریکا سره په تعلقاتو باندې د بیا نظر سنې کولو پریکړه کړې و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې په 2010 کې د هغه هیواد د تاریخ تر ټولو لوی سیلابونه راغلي وو چې لوی شمېر کسان یې وژلي وو، په میلیونونو کسان یې بې کوره کړي وو. هغه بې کوره شوي کسان نن یو نیم کال هم تیر سو، خو په ضلع چارسده کې ځینې سیلاب ځپلي وایي چې اوس هم په سرپنا پسې ګرځي او دومره وس نه لري چې ځان ته سرپنا جوړ کړی. لدی سیلاب ځپلو سره د مشال همکار شانواز ترګزی خبرې کړي او د دوی په شکایتونو او باندې دا رپورت جوړ کړی دی.
د سیلابی افت له وجې د بیل نمبر 4 کتوزو شپقدر هغه ولس چې کورونه یې اړنګ شوي یا خو په پردو کورونه کې ژوند کوي او یا یې د ونو بوټو د چکوش پول جوړ کړي او صدرونه او دوپټې په د کور د پرای د پاره خواره کړي. دا کلی د مونډي د بندش لیدو وروستو اولنۍ کلی وو کوم چې د سیلاب اوبو وړنګاو. هاشم علي د شپېتو کلونو یو مشر تند دی او هغه وای
ویم چې دا سوداګر یم چې نه کې پکې مې مجبور نه دار من سپه دا مې ورو قرض زم را باندې 50 پر رغوی پوری چې وګړ پکې کوټه نه جوړې نه څو زور اور خلک ته ټول نه نه وتل کاټ مته اسم نه سیم په پدې تم باندې واړ خوري نو زما خو خدای دا ټوله ته پراتی او د زما روح کو نه جوړېږي کو صاحب غوي ما چې جوړ ما کې زور نه په سبې 15 پر پې باندې څه کور جوړېږي. بیا
مکمل خان هم د خپل کلی په منځ کې خپل کور وو، خو دا صد هغه کور نشته زکه هغه او د هغه ورونه به کور دي.
زمون کور ته کوم دي او بول د بکو نو بول دي اوس بل حال زو د سقر په کول کیوسیګه بل ور می دغه د سقر په کول کیوسیګي د غیر کور می دغه ټیک ته کوټی مکمل خرختی کنه د جوړیدو نه دي کندي دي او بلاند په پولو ور د خلک کوزیګي نو دا کمرې هم نیم جوړې شوې دي کړي کی اس قسمه انداد مون سره چاو نه کونه جوړې شوې.
او یو زنانه چې د خیالي د سین په غاړه وسیګي دوه کوټی ماتې دي او په هغه کې ژوندون کوي.
لیټرینه مو گیټا ګره قلاګانی او بو یول لی اونته ایس زغونه کو نه دیوال نه وحی داوی د کوټه مشتا کوټه غونډه کړي شی وی دي او پینځه می لوریانی دی یو می ور کوټه زوی دي او هاو می دغه یو کو دغه دیاله کا کلی یو کلی نه کو د واسه چې د کلین شي چې کور م خوشي.
خلیل کاکا یو ور بیا خپل کور باد کړي خود کوټو او دو برانډو چتونه لا هم نشتا.
دا خختی چې تینی دا ما په قرض وروړي اوس را باندې تقریبا 300,000 روپیا قرضدار یم. نو ځان لوړ پیدا کو کو دا جوړ کو کته زو کې اوسېګم نه پر دې کور دې خپل کم دې زموږ مشران چې راشي نو بس قد کلی مست زی اول ته کوټه سازي دلته مونږ ته سو ګورم نه چې یاره ګینی دا غریبانه نه دا وبوړلې دي دوی له سازي کو.
او یو زویف زنان هم انتظار کوي کیدای شي سو کراشي او د هغې د بچو د پاره اړنګول شوی کور بیا ودان کړي.
ساس پابون نو ټونه ورسنه نو بوري موږ که څنګه په داګه ناشو دا کاندې کپاري وی او دا غوي سم پکې نو دا د درې کوټي وغم نه نو بو یوړي دا کوټه موږ رکھی وی دا لکه ما زم دې موږ هم پکې ودی دا مې انګو کوټه دا.
او کوم محل مو چې د 400 ضلع رابطه افیسر اجمل خان سره د رابطې کول هڅه وکړه نو هغه موجود نه وو، خو وروسته مو د تحصیل شبقدر ټاون میونسپل اډمنستریټر بختیار محمد زئی سره تماس ونیو نو هغه وویل دا سات هغه د سورزو په چټۍ دی او د دې د ختمېدو وروسته به هغه په خپل د غولست ورزي. دغه ځپلی شوي ولس په وینا باید حق دی حقدارو ته ورسي. شنواز ترکزی، مشال ریڈیو، شب قدر.
وسم د رسول باچا سي د پښتو یو سندرغاړي دی په حق رسیدلیو بیګا ماشام د خیبر پښتونخوا د بنو پښاور کې خبرته وسپارل سو. نوموړي د څو لسیز راځي د پښتو شبي خدمت کړو په زورګونو مینوال لري. رسول باچا باندې څو هفته وړاندې فالج حمله کړې و چې دوی شپې مخکې په هسپتال کې ساور کړه. د نوموړي د جنازې په وخت د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر د بنو د شاعرانو، ادیبانو، هنرمندانو او عامو خلکو سره خبرې کړي او دا رپورټ را لښلې دی.
زمانہ مہاجر شرداؤد بنو سره تعلق لرم.
رسول بادشاہ مشہور سندرغاڑے د پختونخوا غا خبره تا اوس پر لیشو اغه د مرګ پاړه بسوای
دا غ مرګ چې دا یقینان زمونږه یو کامین زیان دے د دې سره سره دا ډیره د افسوس مقام دے د یو میاشتې نه د پپیم ز هسپتال کې بیمار پروتو د فالج او د شوګر اٹیک اور باندې موجوده حکومت یا زمونږ د کلتور څنګه دا غسره ایس قسم طبی مالی مرستهونه کړه خطه چې دا غې پښتون نام څوک ور نه راغلل.
انتر ته وای چې دا په مرګ سره پښتو موسیقي ته څومره توان ورسېدو.
فوک موسیقارمو او کلاسیکلمو خاص کر زمونږ بنو ته د پای داسې څوک نشته چې هغه دا کمی پوره کړي.
ښه، دا بنو یو بل مشهور سندرغاړی سردار علي استاد غسره خبرې کوو د رسول بادشاه د مرګ په اړه. سردار علي، تاسو هم استادې په بنو کې ډېر مشهور یې، سبا وای هغه څنګه انسان وو؟
ډېر ښه انسان وو، د موسیقي ډېر خدمت کړو. وی ک خیبر پختونخوا شوی داسې سنگر بیا نشي پیدو په ډېر امیندا سره.
تاسو هم فنکار یې، رسول بادشاه هم د ډېر وخت نه و، څه داسې خاص وو چې تاسو هغه مونږ ته وښایې په هغه کې؟
ځکه زما خو خاص پیر بایي وو که نه، د استاد شاګردانو، د شیر افغان استاد، د ده خاص دا وه چې دای اولسي ډېر په پسته شه لوګ فنکار دغه سے بل فنکار نو
یو بل سارا ناستا پاستا تاسو څنګه وا؟
ډیره دی ورریو ورره دی مینه ژوندو بلتون ډیر ورانا خبره دا بلتون پمان شهر سی کامی جی ډیر نیمګړی کړی محفل نیمګړا شه.
دلته چې کم دی ګنډ شمیر نور شاعران هنرمندان موجود دي. ممتلی شاه چې کم مشهور شاعر دی، د زیات سندرې رسول بادشاه چې کم دی هغه په خپل आवाज باندې خورې کړې دي. زه ته وای چې رسول بادشاه د مرګ څومره یو تاوان وشو پښتو موسیقي ته؟
یاره تاوان خو ډېر غټ وشو، خو زه د حکومت نه صرف د ګیلا راځي چې کم از کم سر سره غور نه کړو، خلپ نه کړو، ځکه چې د بنو سیمې یو غټ سندرغاړه او بیا د فن بادشاہ او څو سره تاون ونه شو حکومت ته طرف نه.
تاسو کوم داسې مشهور سندرې لیکلې دي چې هغه رسول بادشاه په خپل आवाज کې خبرې کړې دي؟
ما لکه دا مشهور سندره دا کورمه ته مزه په مگرانه خطرې خطرې دي، دا پوری کلمې دا جانان دي، دا کډېر ولې مونږ دي به انتها تقریبا 3400 بد باندې.
تاسو ډېر نږدې د سره پاتې شوی، ځکه چې تاسو ډېر سندرې رسول بادشاه وایلې دي. دا کم مزاج سړی و؟ دا
ډېر خوش مزاج سړی و. ان شاء الله زه خدا وایم چې څوک به د نه اوسه پرې خفه نه وي، یو هر چا سره به شا مینه محبت کوله.
پښتو موسیقي د پاره څومره تاوان ګڼی د مرګ؟
یا ډېر غټ تاوان ورته ویلو شو، ځکه چې بنو سیمې کې شته د کسان خو به هر حال د محتاج بیا راځي، بیا بل رسول بادشاه پیدا کوي، بیا وخت واړي مشکله ده.
یو بل شاعر هم د دلته ظاهر شاه ملنګ دغه سره خبرې کوو. تاسو رسول بادشاه د مرګ پاړه بس وای؟
بس ټول کې اول خبره خدا ډېر غټ تاوان زمون د پښتنو د سیمې ډیر زیات لکه د موسیقي طرف نه. داسې انسان خوش اخلاق د مین نه ډک ډیر مشکل ده چې موږ سیمې کې بیا راځي.
خطا سودا سه کلمونه شته دي چې هغه رسول بادشاه وایلی وي.
دی باندې ما اچانک پروګرام مشهور غنوا راغله لو اختر مسافر کلی ته بیا راځي، او دا ډیر مشهور غنوا ما دی باندې څوک بس مونږ چې سګه د خدمت منډه ترړه دا ورواله دا یاره دوست کم چې حق مونږ باندې دیو. چلو دا څوک چا نه شي ادا کولې، خو موږ د خپل طرف نه ډیر زیات کوشش کړي، بلکې ستاسو چې کوم ریډیو سټیشن دی هغه هم د دې په متعلق ډیر زیات مهنت، خو بیا هم خبر هغه ته راځي چې څو نور دل شو. افسوس دی خیبر پختونخوا چې کوم ګورمنټ دی لکه بل ورځ دې موږ څومره خوار کړو، څومره موږ ته د تکلیفونه راکړل. میاسه پاسې موږ دومره منډه والے ملوې دوله 4-5-10,000 روپۍ موږ د په ملوې دوه لګولې، کدی نه بهتره و دا ماده د په علاج لګولې.
دا رسول بادشاہ چې کم یو ځنې زوی دی شاهد چې هغه شپړس کلن دی، نن سبا دغه سره د پلار پاړه خبرې کوو. کدر ته وای چې ستاسو پلار خدای دې وبخي، خدای دې جنتونه ورته نصیب کړي، څنګه تاسو سره په کور کې هغه ناسته پسته څنګه وا، څنګه ماحول
هو؟ موږ پونځه خوینه دی
یوزایم ده مسو کرش ډیر ضرورت هم موږ سر مټوله کې رکھ موږ ته ډیر ضرورت موږ تر ته ډیر ضرورت
او یو بل سره څنګه مینا و
میجا خپل ما سره ډیر مینا سره کاولا ډیر خوانو کوم مینا هو زه سر به ته بس مشته کال کو دیر سندل چیر موږ نه ډیر لرته نه مشته ته فیروډلې ته کال بیر ته کو چې شه درم ز فشار شم اسلام آباد شه نو دو بدر کو مینا تھروډو
نن سم احساس اوی دا سه
نن اس مې سوسم لگا نو چې خپل مړو
د پښتو وتلی شاعر رسول باچا چې په حق رسیدلې دی د جنازې په وخت مشالې دوه خبريالو مردراز د شاعرانو او ادیبانو هنرمندانو او خلګو سره په بنو کې خبري کوي چې د زوی په خبرو ختم شو د سرټکو وخت رسیدلې دی د خبرونو مجد بابري درته وړاندې کوي
پاکستانی طالبان وایي چې تیر میاشت تختول شوې د اف سی 15 لس اهلکار یې وجلې دي د بلوچستان په جوب کې امنیتي ځواکونو 15 وسلوال وجلې دي د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر وایي چې د ناتو د حمله وروسته بیا خپل خارجه پالیسی جوړوي د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستو د خبرې تایید کړې ده په فلپاین کې چارواکي وایي چې دغه هیواد په مندنا او جزیره کې د ځمکې د خوېدو له امله 25 کسان مړه او سل نور بې درکه شوې دي د فرانس د بهرنیو چارو وزیر جو پی ویلی دی د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران با په برسلز کې د روانې میاشتې په پای کې د ایران نه د تیلو د برامداتو د بندولو فیصله وکړي او په کورمه قبایلی سیمه کې د واورې ورېدو له امله درجه حرارت منفی 11 ته رسیدلې ده
د خو د خبرونو سرټکی چې مجید بابر درته وړاندې کړل د پاکستان ورسپانو نن په خپلو اداریو کې څلکلي دغه ادارې انیلا خالد لوستي مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړی دي
آج ورسپانو خپل ادارې کلی کې چې د خیبر پختونخوا ډیپټي سپیکر په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی د وزیرانو او ممبرانو لاړخه په خواني بقایجات معاف کولو خبره ډیره افسوسناک ده ځکه چې د خلکو تړوان دي نه د غریبي صوبې د خزارینه ډیر څه ملاويږي او بیا په ایم پی ای هاستل کې د ډوډۍ خوراک لپاره دوی ته په باقاعده توګه الاونس ورکړی کیږي خو د هغه باوجود دوی د خوراک پیسې ورکولو ته تیار نه دي او اوس یې په شریکه د دې بلونو د معاف کولو خواست کړی دی ادارې لیکي چې دا په صوبایي خزانه یو اضافی بوج دے او دولت سره ډیر زیاتې دے پکار دا چې د صوبایي سبلې غړي او وزیران صاحبان په خپل سفارشاتو یو ځل بیا غور وکړي او صوبایي حکومت دې هم د دې منځوري نور کوي ورسپاړه مشر خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې په سطح په صوبایي محکمو کې کرپشن او غلاګرګو ختمولو لپاره د معاینی ټیم او د بدعنوانۍ خلاف کارکونکو محکمه یو ځای کولو فیصله کړې ده ادارې لیکي چې د ذرایعو د وینا تر مخه دا اداره به د نیب په رنګ وي ادارې مخ کې لیکي چې د نیب اداره موجوده دا نو بیا د دې نوې ادارې جوړولو اخر څه مقصد کې دی شي د نیب کارکردګي د چانه پټه نه ده خو کدي ادارو هم په خپل ځای صحیح کار کولو د نن با په صوبه کې د غلاګرګو دومره بد حال نو او بیا د ترانسپیرنسی انټرنیشنل ادارې په خپل رپورت کې خیبر پختونخوا صوبه په کرپشن کې په اول نمبر یاد کړی دا ادارې لیکي چې د معاینی ټیم مخ کې ډیر تحقیقاتي رپورټونه وزیر اعلی او چیف سیکرټری ته وړاندې کړي دي ولې په هغه هیڅ کاروایی نه ده شوې ادارې اخره کې لیکي چې کدي احتساب هم دا طریقوی نو بیا قسم رحم نوری اداری جوڑی شی فائدہ به حس نوی باید چې حکومت د ادارو جوړولو په ځای د غراګرګو په ختمولو پاملرنه وکړي جنگ روز پاړه خپل اداری کلی کې چې د نه پرواز وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په اوچه تواز دا خبره وکړه چې په جمهوریت کې د پوزی عدالتونو ځای بالکل نشتا اداری زیاتوی چې وزیر اعظم دا هم وویل چې سرایکی صوبه په وجود کې ضرور راځي اداری لیکي چې د نواز شریف ته اړخه د پوزی عدالتونو په تجویز د وزیر اعظم تنقید کولو هیڅ ضرورت نو ځکه چې سردار مهتاب روا دی نه د دې خبرې تردید کړو بیا پاتې شو د نوې صوبې خبره نو که په انتظامی بنیادونو یو صوبه جوړ شي نو هغه کې سبدواله نخکاری ولې که د رنگ نسل جبې او سنور سپې جنګلو لپاره داسې قسمه ګام پورته کړی کیږي نو دا به ډېرې خطرناکې مسلې او حالات جوړ کړي اداریا مخکلي کې چې د وزیر اعظم د داسې قسمه بیانونو نه دا معلومیږي چې پیپلز پارټي داسې رنگ مسلې میدان ته کوي چې د مسلم لیگ نون ووټونه پرې تقسیم شي او دوی ته د اقتدار لپاره یو ځل بیا لارا صفاشی اداری اخیره کې لیکي چې زموږ د چاپ سیاسي حکمت عملی باندې سه اعتراض نشتا خو موږ دا غواړو چې دوی چې هر څه کوي نو د ملک او قام د مفادو او آئینی تقاضو پر وړاندې کې دی کوي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
و واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د پاکستان نیو وسلوالو طالبانو د یو ځای کېدو او یو شورا د جوړولو او نیویارک ټایم ورځپاڼې د افغان طالبان لخوا په قطر کې د سیاسي دفتر د خلاصولو په اړه مقاله خپره کړې. بشرګاش دا دواړه مقالې لوستې او غټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د افغان طالبانو په ټینګار د پاکستانی طالبانو څلور ډلې د یوې شورا په جوړولو سره د حقانی ډلې سره یو ځای شوې دي. د دې ملګرتیا مقصد د پاکستان د عامو وګړو پر ضد د یاغیانو تشدد او خپلمنځي اختلافات ختمول خودل شوی. د ورځپاڼې په وینا د دې نوې ملګرتیا رامنځته کېدل دا ښیي چې د امریکایي پوځیانو په ضد په داسې حال کې بریدونه ډېر کړي چې هغوی له افغانستان څخه په وتلو دي. په مقاله کې راغلي چې دا ائتلاف یوه بله دا خبره څرګندوي چې د پاکستاني طالبانو ترمنځ بې اتفاقۍ په دې ملک کې یغیتوب کمزوره کړی او تیر کال په پاکستان کې بریدونه 1% کم شوي وو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستاني طالبانو موخه د پاکستاني حکومت چبکول او پر ځای یې اسلامي خلافت قائمول دي. په مقاله کې راغلي د دوی د خبره د حقانی لړډلې او په دې نوې ائتلاف کې شاملو د ملا نذیر او حافظ ګل بهادر دو ګروپونو سره په ټکر کې ده، ځکه چې د ورځپاڼې په وینا دا ډلې د پاکستانی حکومت سره د سولې تړون لري او په افغانستان کې پر ناټو ځواکونو بریدونه کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د دې هر څه لوجې او دا چې په دې نوې ائتلاف کې لا هم ځینې وسلوالې ډلې شاملې نه دي، دا ائتلاف به ډېر اغېز ونه لري. بلخوا ته نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د طالبان لخوا په قطر کې د دفتر پرانستلو باړه په ښکاره خبره کول په دې معنی ده چې کېدای شي طالبان رسمي خبرو کولو ته تیار دي او په دې توګه نیغ په نیغه ورسره د افغانستان جګړې ختمولو لپاره مذاکرات کېدلی شي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې آیا طالبان د جګړې د ختمولو لپاره د سولې په پوره خبرو کې دلچسپي لري او کنه یوازې په دې خوښ دي چې ناټو دې په 2014 کال کې لکه څرنګه چې وارده خپلان شوې ده له افغانستان څخه ووزي. د ورځپاڼې په وینا له افغانستان څخه د ناټو وتل به په ټول افغانستان او یا هم ځینو برخو کې د طالبانو اقتدار ته د رسیدلو په مخ کې پراته خنډونه له منځه یوسي. خو په مقاله کې راغلي چې د طالبانو سره د خبرو په اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته، لکه د سولې په خبرو کې د پاکستان رول. د نیویارک ټایمز په وینا پاکستان د طالبانو مشرانو ته خوندي ځایونه برابر کړي او په خوا یې د طالب وسلوالو سره د خبرو اترو هغه بهیرونه کمزور کړي دي چې د دوی ګټې خرابوي.
بشرګاشو چې د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز مقالې درته اورولې. اوس هم زو د ایران چې ورباندې د تیلو د برامداتو بندیزونه لګول شوي او روس له هغه چې د یورپي ټولنې حکومتونو خپل هیوادونو ته د ایراني تیلو په برامداتو د بشپړ بندیز اصولي فیصله کړي. ایران ویلي چې د خامو تیلو د خرڅول لپاره به نوري لارې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د خپل لانجمن اټمي پروګرام په سر ایران وارد مخه د امریکا او هم د یورپي ځواکونو له سختو مالی بندیزونو سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل اورو له واشنگټن د هارون باچا په ریپورت کې.
رویټرز جانسلی کی د نوی میلادی کال پیلې دو سره سم د امریکا د ولسمشر براک اوباما لخوا د قانون په هاغه وی مسودې مهر لګول چې پکې په ایران د لا زیاتو مالی بندیزونو د راوړلو وړاندیز شوې ده او ورسره بیا د اروپای ټولنې د شورو د ورځې د پریکړې پترس کې د ایران د تیلو د صادراتو سکتور په نخښه کېدل د دې هواد د اټومي پروګرام پر وړاندې د لویدیز د سخت مقاومت سرګندوی کوي. اجانس د اروپای ټولنې د ډیپلوماټ لخوا چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي لیکي چې وایي د ایراني تیلو د بندیز په حق لا اصولي فیصله شوې او دا چې دغه موضوع اوس نور تر غور لاندې نه ده نیول شوې. د امریکا حکومت د اروپای اتحادیې د 13 ورځې د اقدام هرکلی کړی دی او دغه پریکړې د امریکایي او اروپایي چارواکو ترمنځ د اوږدو بحثونو د ثمر په توګه یاد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولند د واشنگتن خبري غونډې ته په وینا کې د نړۍ له نورو هیوادونو څخه هم د ایران پر ضد د ورته اقدام غوښتنه وکړه چې ویل دا هغه ګامونه دي چې موږ غواړو نه یوازې د اروپا زموږ ملاتړي او همکاران پورته کړي، بلکې غواړو چې د نړۍ نور هیوادونه هم ورته لار خپل کړي او دا ځکه چې موږ باور لرو چې په داسې کېدلو سره په ایران اقتصادي فشار سیوا کیږي او زموږ په اند د ایران د توجه د ترلاسه کولو لپاره د دې د تیلو سکتور یو ښه نخه ده.
is with regard to its oil sector.
د راپورونو پر اساس د ایران د تیلو د روزنه 2.8 بلیون بیرل صادراتو څخه 4.5 لک بیرل د اروپای ټولنې هیوادونه اخلي. اروپا ته د ایراني تیلو د بندیز د خبر لخپرېدو سره ویل شوی چې په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو بیې هم لوړې شوې. خو په عیني حال کې ایران ویلي چې د اروپای ټولنې د غورستای پریکړه به له کوم مشکل سره مخ نه کړي. رویټرز اجانس د ایرانی تیلو د قومي کمپنۍ د مشر اس ام کمساری خبره راغستې چې ډاډې خودلې د خپلو تیلو لپاره به بدیل مشتریان پیدا کړي. بلې خوا ته راپورونه وایي د امریکا نو بندیزونو ایران ته ګرانه کړې سو د خپلو تیلو پښتو گاکانو تیل خرڅ کړي او یا بیا هغه ملکونو ته چې له دې هېواد سره د تجارت کولو خطرو ته غاړه کېږدي د تیلو په قیمتونو کې د پراخې کچې کمې راولي. چین چې د ایران د خامو تیلو تر ټولو ستر واردونکي هیواد بدل کیږي په حق لیول شوی چې روانه میاشتې له دې هیواد څخه د تیلو په فرمایش کې نیمایي کمی راوسته دی. د رویټرز ایجنس په لیکنه لویدیځې نړۍ د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په سر د تیرو سو کلونو په موده کې په دغه هیواد بیلابیل بندیزونه لګولي خو وایي چې داسې اغېزې نه دی درلودلې لکه دغو وروستیو بندیزونو چې ورله د تیلو د صادراتو سکتور چې د ایران د اقتصاد 60% جوړوي له بحران سره مخامخ کړ. ایران چې همیشه ویلي اټومي پروګرام د سولیز اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کاروي د غربي نړۍ هیوادونه بیا د اټومي انرژي د سار د نړیوالې ادارې د تیر کال د نومبر د میاشتې رپورټ ته په پام سره چې ښایي ایران په دا وروستیو کې د اټومي وسلو جوړولو هڅې کړي دي د دې هیواد دغو وضاحتونو منلو ته زړه نه ښه کوي. له لویدیځ سره همدغه ترنګلې اړیکې دي چې له کبله ایران د تیرې نهې په ورځ د امریکا د جنگي بیړۍ خلیجي اوبو ته د بیرته ستنېدو په صورت کې د جدي اقدام خبرداری ورکړې چې په ځواب کې امریکا بیا د سوداګرۍ د سمندري لارو د خوندیتوب په خاطر په سیمه کې د خپل سمندري ځواک د دوامداره حضور له امله ډاډ څرګند کړی دی. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
اوس هم پېښور ته ځو چې د پېښور د عجایبګر په اړه باندې رپورټ درلرو. یو وخت و چې د پېښور عجایبګر ته به د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه خلک راتو، په خاصه توګه د بود مت مذهب منونکي خلک د ګندهارا آرټ او زوړ تهذیبي آثارو د کتلو لپاره به راتلل، خو په سبا کې د بدامنۍ له وجې بهرني سیلانیان د څو کالو راهیسې نه راځي. کارپون وایي په کار دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې یو ځل بیا د دغې سیلانیانو مخه د صوبې د تاریخي ځایونو او میوزیم په لور راو ګرځي. خالد خان په دې اکلې یو رپورت جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا او قبالی سیمو کې د خراب امنیتي وضع او ترخګرۍ په سبب لکه د نورو سیلګری ځایونو په شان د پېښور او سوات میوزیم سره سره د صوبې زاړه او تاریخي ځایونه د مودې راس شال پراته دي، چرته چې به د بود مذهب منونکي او ګندهارا تهذیب خوښونکي په ګډ شمیر کې راتلل. د پختونخوا د آثار قدیمه یا آرکیالوجي محکمې ډایرکټر ندا الله سهرائی په وینا، پېښور او سوات چې زاړه نمونه پشکلوتی او ودیانو د گندهارا تعذیب او تمدن لوی مرکزونه وو. آنن هم د پیښور او سوات میوزیم کې د بود مت او د گندهارا نایاب او قیمتي نخینه خانی او د هغه وخت د جنجواک آثار پراته دي چې کتو ته به د جاپان، کوریا، تبت او د نور بود مذهب هیوادونو خلک په ګڼ شمیر کې راتلل.
د پېښور عجایبګر ټولی دنیا کې مشهور دی د ګندارا آرټ د کلکشن لپاره، او د دې دا کلکشن چې کوم دی چې څوکم په ګندارا آرټ باندې ریسرچ کوي هغه زیات تر پېښور عجایبګر ضرور دې ته راځي، او د دې کې دا کوم نوادرات چې دي یا کومې مجسمې چې دي د بود مذهبي خولی شوي نو دا هغې ګوري، د دې تجزیه کوي او د دې باره کې لیکل کوي بیا هغه خپل کتابونو او تیسس کې.
دغه شان د ګندهارا تعذیب او آرت خواخونکي زده کوونکي او آرکیالوجست د صوبې تاریخي او زاړه ځایونو لکه تخت بې، سوات او د پېښور ګوټ ګټلې ته به نه صرف کتو د پاره راتلل، بلکې په دغه ځایونو کې نوي آثار معلومولو د پاره به د حکومت په اجازه د کدایې یا اسکویشن کارونه هم کول. په پښتونخوا کې د ګندهارا تعذیب او بود مذهب په هکله ندا الله سهرائی وایي
ګندهارا آرټ اهمیت ټول نغټ دادې چې کی د دنیا کم حمله آور چې په هندستان راغلی دي یا هندستان ته بچ څوک تجارت لتلل نو دا د ټولو نه اسانه دا نه ودا غي د پان دا یو فرټایل ایریا وا اسانه و دارې مسانه و نو خلک به پدی تیری د دې وجنه پدی آټ باندې مختلف اثرات دي. د یونانیانو پښتا، د ایرانیانو پښتا دي، د رومنز پښتا دي چې سره د دې د تجارتي تعلقات د سنټرل ایشیا پښتا، د هندستان پښتا. نو د دې آٹھ خصوصیت دانی جی پدی بانی ہر قسم پدی بانی اثرات ملائی گئی دنیا کے دام مشہورم دا دی وجہ
خوبیا پسوات کی دا بدمنے او وسلوال دا اثر پا وجہ دا سوات میوزیم او تاریخی زائون پا خطر کی شو، او ویلی کی گی چی دا سوات عجائبر کے پرات قیمتی بوتان او زارن نخی نخانے کو یا تباکلی شو یا پٹکلی شو. خود پختونخوا دا اثار قدیم ڈائریکٹر فدا اللہ سے رائی وائی چی دا سوات میوزیم کی دا بیا رغاون کار روان دی او د دغه ځای قیمتي بوتان او نور نښې نښانې د ټکسلا میوزیم تشریف کړل شوي وو چې اوس د پښتونخوا حکومت ته واپس کړل شوي دي.
زه به درته دا ووایم چې هغه سامان حفاظت دپاره هغه ټایم ځکه چې زموږ د سوات عجایبګر چې کوم دی هغه مرکزی حکومت سره وو او هغه چې کوم دی هغه سامان د یارې د وجې نه شفټ کړو ټکسلا عجایبګر ته او هغه اوس زموږ خیبر پښتونخوا ته چې کوم دی هغه ته واپس کړی.
ندا اللہ سے رائے زیات کړه چې په خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه په سوات کې امن پزی شوی دی او په کار ده چې حکومت داسې کارونه پورته کړي چې یو ځل بیا د صوبې دغه تاریخي ځایونه او میوزیم د بارني سیلانو او ګندهارا تهذیب خوښونکو لپاره نه صرف محفوظ کړي بلکې دغلته نړیوال سیمینار او میلې هم وکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
الله الله وای مقول دې سپیره جزما خوخی
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوا
خبري خبريم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوا
خبرونه او فریادونه
پام کوا
الله دې بیلو نفاس کا
پام کوا
تلیونی حاکم مفتی مشورے
کیوں نہ شوئے جی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
اوریدونکو تاسو کولای شئ د پام کوا چې کوم پروګرام دی د ټوکو ټقالو چې تاسو ته امان الله ناصر هرونه وړاندې کوي په د مشال ریډیو په ویب سټ باندې هم واوري. اوس اونیز پروګرام پلوشې وخت را رسیدلی دی. راځي چې پلوشې واورو.
پلوشې
کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور پکور دا
نن یې واوره پدې غټ کې چې کوي کمه پښتني حملتان حملمان راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو ظفر خنده وزیر هرکلی کوم د ټولو اول رازو د ریپورت ته د قبایلی سیمو د پرمختګ ادارې مشرانو فاټا ډیولپمنټ اتارټي بورډ اف ډایرکټرز په خپل دیرویشتمه غونډه کې چې د روانې میاشتې په 9 دسمبر په پېښور کې وشوه دا فیصله کړې چې د قبایلی سیمو د ښځو د پرمختګ لپاره به داسې مرکزونه جوړوي چې په کې هغوی مختلف هنرونه زده کړي او دا شان په دغه مرکزونو کې ښځې په دې اړه معلومات هم ترلاسه کړي چې څنګه خپل هنر یا د لاسو کار نور ښه کوي. دغه غونډه چې مشري د فاټا د پرمختګ ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي یا اف ڈی اے مشر شاروخ ارباب کوله د اف ڈی اے ویب پاڼه وایي دوی به د فاټا د ځوانانو د هنري زده کړو لپاره هم کار کوي او ښځو ته به هم په دې لړ کې په اوو ایجنسو کې اسانتیاوې ورکوي. دا چې آیا حکومت د داسې اعلانونو وروسته په هغې عمل هم کوي او کنه او یا په موجوده حالاتو کې به د ښځو لپاره دغه مرکزونه جوړول تر کوم حد پورې ممکن وي په جواب کې د جنوبی وزیرستان د واڼا یو قبایلی مشر حافظ الله مشال ریډیو توای په موجوده حالاتو کې داسې خبرې هیڅ امکان نه لري او د حکومت لخوا د پرمختګ اعلان شوی زیاتره منصوبې هم نه عملي کیږي.
بالکل
دا ایف ڈی اے پانا دا ہم وائی دیبا به د فاټ ازوان کول هلکان او نجونو ته د تعلیم سره سره هنر هم خایي او په دې لړکی هنرمند فاټا یا سکلینګ فاټا یو پروجیکټ منځوري هم ورکړي چې د قبایلی سیمو ځوانانو ته به تکنیکی زده کړې ورکوي. دغه وپاڼه د هم وایي دوی به د ښځو لپاره داسې مرکزونه جوړوي چې پکې هغوی د خپل هنر او زده کړو نه نوره ګټه هم ترلاسه کړي. اخوا د جنوبي وزیرستان نه د قبایلی ښځو د پرمختګ او د خیر ښېګڼې ادارې ټرایبل وومن ویلفیر اسوسیشن مشره ډاکټر بیگم جان مشال ریډیو ته وایي د پاکستان حکومتونه اعلانونه وکړي خو وروستو دغه د فاټا اوسیدونکو ته نه رسیږي او د یوې قبایلی ښځې او سړي اولنۍ مسله په موجوده حالاتو کې امن او تعلیم دی او زیاتوي
رښتیا ورسېدلې نه یي. مطلب دا دی چې لاسوک په خبر نه یي، حکومت په خپله باندې ارت جوړ کړي مه یي، بیا ودرولې مه یي، بیا خوړلې مه یي، بیا پیپر ورک سبمیټ کړی وي چې ارت وشول. خبره دا ده چې دا اوس خبره نه ده د دستکارۍ په باره کې. تا پوښتنه وکړه، زموږ قبایلي خویندې میندې ډېرې هنرمندې دي، هغې په دستکاري ډېرې ښې پوهې دي او ډېر ښه محنت کشي دي. د باجوړ نه راونیسا تر وزیرستان پورې دا د شپږ نوي او د اووه نوي خبره درته کومه، 1999 شپږ نوي. دا بيبي ما کله په یو علاقه کې د دسترکاری سنتر مرکز اونې لیدلو چې پکې کار کیږي. خو دا به پخوا ملکانو واخستل دا سنتر، یعنی پولیټیکل نه د غنه به منظور کړو چې دسترکاری سنتر راکا. په هغې سنتر کې به خالازو کری وه، د چپړاسي نو کری به وه، د بشتی نو کری به وه، دا اوبو راوړونکي نو دا به زوی کړو، وراره به کړو، ښځه به کړه، ورندار به کړه، دا تنخواه به جیب ته چوله، او تعمیر به چې جوړ کړو، تعمیر به ټیکه خپله واخسته، په تعمیر کې به په ژمي کې واښه کې خودل او په اوړي کې به میلمه میزما یا عام ملاړو. فاټا سیکریټ چې کوم ملاړ دی جوړ دی، د فاټا په نوم بیبي پاک ویل دوه بنې کوي. زه پاک ځکه وایم چې سخته زما په قبایل زوی ورور ده، زما په قبایل خور لور ده. فاټا سیکریټ $3 بلیون په دې کاتو کې هضم کړي، $3 بلیون. خو خیر چاچا سره به بس چاچا سره به جنگ کوي.
د فاټا اوسیدونکي غوښتنه کوي باید حکومت اوس د دوی په سیمو کې بنیادي مسلو ته پام وکړي او د اعلان شوو منصوبو د عملي کولو په اړه هم کار وکړي. او اوس هم دا چې 2011 کال د پاکستان او افغانستان د ښځو لپاره څنګه وو. د لندن یوې ادارې د ګلوبل تامسن رویټرز فاونډیشن په خپل سروې کې د 2011 کال په اړه وویل چې افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په دویم کانګو او په دریم نمبر پاکستان د ښځو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځول شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي په 2011 کال کې 600 او اویا ښځې په بیلابیلو پیښو کې وژل شوې، چې زیاتره پیښې د غیرت په نامه رامنځته شوې. ځینې ادارې د غشمیره زیاته هم خایي. نیویارک ټایمز لیکي په 2009 کال کې گرفتاره شوې ګلناز بیبي هم په دې کال کې د جیله خوشې شوه چې ورسره زیاتې شوې وو، او د هغې وکیل وایي په دې اړه څه نشي ویلې چې آیا ګلناز به د هغه سړي سره چې دې سړی زیاتې کړی وو واده کوي او کنه. دا شان سنډي ټلیګراف د افغانستان د بغلان ولایت د 15 کلنې سهرګل په اړه لیکي چې خپل خاوند او خواښې د 1300 میاشتو راهیسې په غسلخانه کې بنده کړې وه او پرې سخت تشدد هم کړی وو. سهرګل چې تیرې 15 میاشتې په تیاره کې په غسلخانه کې تیرې کې سخرګنې ترې نوکان او ویښته هم کټ کړي وو، اوس په کابل کې په یو روغتون کې داخله شوې ده چې ټول مخ او خاص کر یو سترګې د وهلو له وجې شنه شوې ده. په تیر کال کې په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د خوندي ساتلو او خاص کر په وراثت کې د جایداد نه د محرومولو خلاف یو قانون منظور شو چې له عمل به اوس هغه خلکو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د نجونو ودونه په زور او یا په دې خاطر د قرآن پاک سره کوي چې جایداد یې په کور پاتې شي. دا شان د صبح خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم ښځو ته د خپل پلار او یا خاوند په جایداد کې د قانوني او شرعي برخې ورکولو لپاره یوه مسوده وړاندې شوې ده. په دغه صبح کې د ښځو خلاف د زور زیاتی په کیسونو کې یوه د کرک عظما هم شامله وه. عظما مشال ریډیو ته وایي دا به د خپل ذاتي خلاف سپریم کورټ ته ځي او کوونه شو نو ځان تبا ور لګوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په تیر کال کې یو او یا داسې جنې په بلابلو پیښو کې وجل شوی چې عمرونه د اتلسو کالونه کم دي او زیاتره وجنې د غیرت په نامه رامنځته شوي دي. او اوس هم یو بل رپورټ. دا اواز چې د پښتو د وتلي هنرمندي کشور سلطان دی چې په هغه یو سو هنرمندانو کې راځي چې پښتو موسیقۍ ته په وده ورکولو کې خپل ټول ژوند او هڅې مصرف کړي دي. خدای بخلي کشور سلطان چې د پښتو فلمونو د کامیاب موسیقۍ لپاره یو نوم ګڼل کېدو په فلمونو کې زیاتې سندرې د هدایت الله او خیال محمد سره ویلې دي. د کشور سلطان اواز ویل کېږي د هغه وخت پښتو فلمونو په ټولو هیروینو یعنی د ښځو په مرکز زی کردارونو فټ راتلو چې دا شان هغه د یو شمیر فلمونو لپاره نه هېریدونکي سندرې ویل دي چې د اوسو مشهور فلمونو لکه اوربل، مقدر، دهکان، ملتانه، درای خیبر، چغه، اقرار، درنلاړم او یو شمیر داسې نور فلمونه شامل دي چې سندرې اوس هم د اوریدونکو په غوږونو کې پرتې دي. کشور سلطان په 1918 کې په مردان کې زیږیدلې و چې ورستو په 1901 کې کورنۍ پېښور ته کډه وکړه. د پښتو موسیقۍ مشهورې سندرغاړې مهرالنساء، چشتي چمنجان او صبرالنساء د هغې تروریانې وې. کشور سلطان د موسیقۍ زده کړې د یو شمېر موسیقارو لکه فرا شیر شما، صحبت خان بابا او رفیق شنواری نه حاصلې کړې دي او همدا وجه وه چې هغه د موسیقۍ په یو شمېر آلاتو باندې هم پوهیدلا او په هغه یو سو سندرغاړو کې وا چې د موسیقۍ د سر او تال نه ښه خبر وا. یوه پاکستانی ورسپانې د کشور سلطان د خلی لیکلي چې لومړی دی په کور کې سندرې ویل پیل کړ او بیا یې اکثر په خوشحالو او ودونو کې د ټپو او لوبو نه شروعات وکړ او له دغې وروسته د ریډیو پاکستان پېښور څنګ ته لاړه چې په دغه وخت کې قاضي سعید د پېښور د ریډیو ډایرکټر وو او وایي چې وروسته ګلنار بیگ او احمد خان هم ریډیو پاکستان ته راغلل. کشور سلطان د ګلنار بیگم سره هم یو ځای سندرې ویلې دي لکه د اوربل فلم دا سندره چې د پښتنو په ودونو کې اکثره د اوربل یا د نکریزو په شپه ویل کیږي. ایشور سلطان په یو شمیر ملکونو کې هم د خپل هنر مظاهره کړې دي. په وروستو کې به اکثره د پاکستان ټلویزیون په خبر سانګې په یو شمیر پروګرامونو کې سندرې ویلې چې تورې چشمې په سر لوپټا او په مخ د سندرو سره یو شان هغه د خوشحالۍ او خپګان تاثیر ورکول د هغې پیژنګلو وه چې د فن ملګري یې زیاتوي. دغه آواز او انداز به یې تل ژوندی وي که څه هم هغې د دنیا نه سترګې پټې کړې. دا وا د دې اونې پلوشا چې تاسو واورید اجازه غواړم. د الله په امان. د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.